بشنوید. گفت و شنود،
خبر اتره.
سلام قدر من اوریدونکو، هیله ده چې روغ او سوکاله اوسئ. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون غرمه د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو کمیټې پلاوی سره د کتو په مهال له پلاوی وغوښتل چې د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو په لست کې د طالبانو د مشر ملا حبتالله په ګډون د تروریستانو نومونه درج کړي. په تور لست کې د ملا حبتالله نوم شاملول به د سولې په روانې پروسې او د هغه پر ډلې څه تاثیر ولري؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانم، زه نوشاب آشنا او زما همکار
حفیظ آصفی هستیم که هر دو با هم برنامه را خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهد کردیم. در رابطه به هیئت رقمی که همکارم به اشاره کردن، رفع تعزیرات سازمان ملل متحد که همین در کابل به سر میبره، صحبت میکنیم که با رئیس جمهور غنی و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روی رفع تعزیرات از گلبدین حکمتیار صحبت کرده. ضمناً هم مسئله درج کردن اسم رهبر طالبان حبتالله اخوندزاده را هم مطرح ساختند. از مهمان این محترم در این رابطه سوال میشه، در حالی که از یک طرف خواهش حکومت افغانستان میخواهد که تعزیرات از حزب اسلامی شاخه گلبدین حکمتیار و شخص گلبدین حکمتیار برداشته شود، از طرف دیگر خواهان اضافه کردن اسم رهبر طالبان در لیست سیاه ملل متحد هستند. روند سوال در این زمینه با چه مشکلات و پیچیدگی های برابر خواهد شد؟
بله.
مهمان های محترمی هم داریم که در برنامه به این سوالات جواب بدن و شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-0070 و یا 0012-6-19-31-36 به صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین. شما هم میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو نظر پرسش و یا شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین. مهمانای محترم برنامه را همکارم خانم آشنا معرفی میکنن.
بله، آصف سیم مختر دی چی ملمانه معرفی کو، یا وره بعد تلفن شمیره زام تکرار کوم چی د اوریدونکو خدای مکل یاد اینه وتلی.
بله.
قدر من اوریدونکو په دیش میرو کول شي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. 00202-6193-3 او بل محلی شمیره هم د افغانستان په هر ګوټ کې چاستي، کلی، کور، کوټه کې، حویلی کې، خار، بازار، هر چیرته چاستي عین واشنگتن سټډیو سره غږیدلی شي او اړیکه نیولی شي. 0190-010-10 او facebook.com/voapashto/voa دری د فیسبوک دواړه پاڼې ساس په واکې دي. همدا شي په کولی شي خپل نظر ولیکئ، موږ به د میلمنو نه وپوښتو. قدرمن میلمانه چې ستاسو زموږ پوښتنه ځوابوي، د سیاسي چارو کارپو او همدارنګه د طالبانو د واکمنۍ پر وخت چې د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي، د طالبانو کړنې او فعالیتونه څاري او په جریان ښه آګاه دی. وحید مجده صاحب، همدارنګه اسماعیل قاسمی صاحب د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار، دواړه میلمانه په خبرونه کې را سره دي. خدای دې وکړي چې زما غږ هم واوري. قاسم یار صاحب، ستړي مشي خبرونه ته؟
سلامات اوسئ.
ډېره مننه چې په خبرونه کې زموږ بلنه منلې ده او را سره استې. وید مجده صاحب، تاسو هم ښه راغلاست.
السلام علیکم تاسو ته د
مننه. کورم ودان.
تشکر از هر دو مهمان محترم. جناب آقای قاسمیار، با شما شروع میکنیم. در حالی که تلاش ها برای برافتیدن روند سالی که همه منتظرش هستند و سالها به این سو موفق نمیشن او را به دست بیارن و پیاده بکنن، جریان داره و در آخرین روند این تلاش ها هم تلاش‌های برای پذیرش پیشنهادات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بود که قبول شد و فعلا هیئتی که از ملل متحد در کابل حضور داره این مسئله با او حکومت رهبر حکومت وحدت ملی در میان گذاشته. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان همچنان خواستار اضافه کردن شمار نام شماری از اعضای طالبان به شمول هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در این لیست شده. میخواستم در آغاز شما یک نظر برتن بر وضع شکنند مذاکرات صلح در افغانستان و بعد آست آست روی این مسئله بیم که این مسئله چی مشکلی را بر مشکلات می افزایه. بفرمایید آقای قاسمیار. متاسفانه لینه از اونها قطع شده.
در مجده سب نبا پختانه او که لینه کمرغ آقای را سردی مجده سب در ملا ابتلا نوم در ملگور ملتون در امنیت شورا پا تور لست که در با در سول پا پروسه چه چاگیز که در با بیرتا در قاسمیار سب هیله در چه پا لین کشی پختانه با در آقای نماتره که خب بیرتا که در طالبان و دلتا نظر واچه پا آقای با چه تاثیر ولری؟
زما په نظر دا مثبت تاثیر نه لري ځکه چې حکومت باید د خپل یو داسې یو یعنی عکس العمل وښيي په دې مسایلو کې چې طالبانو ته داسې وښيي چې تاسو که جګړه کوئ موږ د سولې طرفداران یو او موږ غواړو چې د مذاکرات او د خبراتو له لارې څخه دا مشکل حل شي. متاسفانه دا کار مثبت نتایج نه لري ځکه چې موږ پوهیږو هغه کسان چې د هغوی نومونه په تور لیست کې دي دا تور لیست په دې معنا دي چې یو سمبولیک اقدام دی. مثلا په دې شرایط کې داسې دي چې باید دوی هغه دارایی او شتمنی چې په بانکونو کې دي او په کوم ځای کې دي هغه باید کنګل شي یا بل خبره داده چې دوی په مسافرت کې بندیز ولګول شي او د دوی معاملات ټول تر نظر لاندې ونیول شي او د دوی معاملات هر چا سره چې دي هغه باید دغه مخنیوی وشي.
بله
دا کار اصلا نشي کېدای ځکه چې دا خلک نه په بانکونو کې نه چې څه دوی شتمنی لري او نه هم معاملات داسې دي چې دوی مستقیما چا سره معامله وکړي یا سفر وکړي داسې کارونه یعنی کوس کې هم دوی په پټه کوي. مثلا د ملا اختر محمد منصور په باره کې چې موږ ولیدو چې د مستعار نوم د ایران ته تللی و داسې خبرې کېدای شي په مستعار نوم هم وشي.
بله مجده صاحب اصلي پوښتنه به دا وي چې ولې افغان حکومت دې ته مجبور شو په داسې حال کې چې د سولې خبرې ډېرې ګړندۍ روانې وي د طالبانو نومونه ډېر ذکر کېدل په دې وروستیو کې چې د قطر په دفتر کې به ورسره وګوري غیر مستقیم خبرونه هم راتلل راپورونه هم راتلل چې مشران د حکومت دې چارواکي سره ګوري دې سره ګوري هغې سره ګوري داسې یو څه پر دې شاته هم خبرې روانې وي او ځینې وخت رسنیو ته خبرې رسېدلې ولې خبره تر دې حده ورسېدله په داسې حال کې چې د سولې خبرې جریان لري او جریان یې درلود چې باید د طالبانو د مشر نوم په تور لیست کې راشي؟
ګوره اصلا دا خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه ټول غلط وو. ما پخوا هم دا خبره کړې وه رسنیو ته چې دا ټولې خبرې چې ویل کېږي چې دلته او هلته خبرې شوې دي رسنیو کې راغی چې داسې مذاکرات شوي دي مثلا ستانکزي صاحب د دې ځای نه تللی دي او ملا محمد معروف سره خبرې کړې دي. اصلا داسې خبرې نه وې او اوس یو ځل بیا معلومیږي چې داسې خبره نه وه که وایي خو دا کار نه کېده او حکومت دا غوښتنه نه کوله. خو هغه وخت جنګونه ډېر تیز وو حکومت دې لپاره چې طالبانو ته داسې یعنې هغه جنګیالي طالبانو ته وښیي چې تاسو مشران موږ سره خبرې کوي تاسو ولې جنګېږئ ولې ځانونه په خطر کې اچوئ راشئ تاسو لار خل د جنګ نه لاس واخلئ دې لپاره دوی یو داسې دنګیسه جوړه کړه خو اصلا مذاکرات نه وو.
خا یعنی طالبان نه غواړي چې سوله وکړي
یعنی طالبان افغان حکومت سره په خوا هم ویلي دي چې موږ خبرې نه کوو تر هغه وخته پورې چې امریکا موږ سره خبرې نه کوي او خپل د خروج نیټه نه وي ټاکلې تر هغه وخته پورې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو. د دې موقف په خوا همدا و او اوس هم همدا ده.
بله تشکر جناب آقای قاسمیار روی خط داریم. آقای قاسمیار صدای ما را میشنوین؟ تلفن قطع شد متاسفانه.
بله خب من بشنم شما. بله
تشکر. سوالی که من پیشتر مطرح کردم و دوباره سوال مطرح میسازم، در روند سال اضافه ساختن، در حالی که تلاش ها برای برداشتن تعذیرات از در برابر گلبدین حکمتیار جریان داره و به گفته آقای محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده اسم اسلامی، در چند روز آینده دوسیه دولت دوسیه درخواستی رفع تعذیرات از رهبر حزب اسلامی تکمیل و به صورت رسمی به سازمان ملل متحد میته. اضافه کردن اسم رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده چی مشکل را به این روند شکنند با وجود میره و به نظر شما دلیل این مسئله چی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه. من عرض بکنم با شما نکات خوبی را اشاره کردین. ببینیم چرا یک اسم داخل میشه و اسم دیگه خارج میشه. این داخل شدن و این داخل و حذف یک اسم از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد استوار بر امر صلح است. یعنی او رهبر از طالب که خواهان صلح نیست و خواهان جنگ و دوام خونریزی هست، حد اقل باید امو جهانیان موافقه بکنن که امیتو یک شخص نامش به لیست سیاه و به لیست تعذیرات بمانند و مخصوصا یک موضوعی تنظیم اینجا خیلی مهم است که باید کسانی که تعذیرات وضع میکنن و بررسی میکنن متوجه باشن که منابع مالی از اینا را منابع تنظیم که بشن، ولو که از خود دارایی نداشته باشن به بانک ها، اما پولی که به اینها میآید اینا با این پول هم صلاح تهیه میکنن هم به اصطلاح پول خرج میکنن به این که برای خود نفر بگیرن و تربیه بکنن و تجهیز و ایت گپای خود لوجستیک خود اینا خود همگی پول میشه. پس این پول از کجا میارن؟ باید در تعذیرات یک توجه جدی شود که جلوی این قسم پول ها هم گرفته
شد. بله آقای قاسم بیار گپ شما را قطع میکنم. در همین مورد همه که آقای مجده به اشاره کردن، خب اینا بانک و مسئله ندارن و به اساس گزارش ها همین آنچه تمویل میشه در خارج از مرزهای افغانستان و در کشور همسایه پاکستان است به اساس گزارش ها. به نظر شما آیا اینجا این مسئله یک اشاره به حکومت پاکستان است و خواهش از ملل متحد تا در این زمینه پاکستان تحت فشار قرار بدن؟
بله باید که از هر طریقی که بر از اینا پول میرسه، اینا منابع تمویلی خود با اونجا دارن، باید این جلوگیری شود و خوشکالیده شود. در غیر از او این دامن زدن و به دوام جنگ است. جنگ دوام بکنه، خون ریختانده شود و خرابی ها به وجود بیاید.
بله
من میخواستم بگم که بله بفرمایید
او بخی قاسم یارسب مجده سب مخکی ویلی چه طالبان و مشان نگواری چه سول تعذیر شی مخکیم چه کمی خبری شی ویدی طالبان و ده مشان و پونوم اگر طول نسمی دی نو پا دست یو حالت که کده بطلا نوم پا طول است که شاملی گی یا ده سول ده علی شورا حال زل ده سول پونوم بیانو چه مانا؟ آیا طالبان چور دلی دی؟ تا سه ده چه سره یعنی ده سول علی شورای ده کم مشر سره خبری که دل تقسیم دی او که واحد رهبری ده ده که تاسه چه وی قاسم یارسب با کم آدرس ده سول شورا خبری که؟
زباید وایم چه دا خبر خو سام خبر ده چه ده مشر تابه پسر که دوی جنجال نری، یعنی واحد او یو مشر دوی دل نری دل وجود لری دا خو معلومه ده. لیکن دا باید وایم چی کلا کلا دوی وایی چی موگ خبری کهو کنفرانسو ده چی دوی
برخه اخلي لکه په په دوه کې او په اوسلو کې دوی وبې چې بونګ دا شرایط لرو یعنی یو هفته په خوا یو هفته یو ودای وشو دوی وبې چې مونږ غواړو چې یو موقت حکومت جوړ شي بیا مونږ برخ اخلو و خبرې کوو.
بله قاسمیار صاحب، قاسمیار صاحب ګوری مجدا صاحب د څو شیبې مخکې ویل چې طالبانو مشران خبرو ته ناظریږي او د یعنی د حکومت سره د خبرو لیوالندې هغوی شرط دا دی چې موږ باید مستقیم امریکا سره باید خبرې وکړو او هغې موږ ته د عسکرو د وتلو نیټه تقسیم اوقات یا اسکیجول وښیي، بیا پس هغې موږ خبرو ته حاضریږو. تاسو سره د سولې په خبرو کې چې هر آیت ناست یا هر څوک چې دی د طالب په نوم تاسو سره یې خبرې کړي دي، دغه موضوع مطرح شوې ده په همدې شکل؟
یعنی کله کله دوی په دغه داسې کنفرانسونه کې په داسو ناستو کې دوی خپل شرطونه وړاندې کوي، خو باید دا ووایو چې امریکا د افغانستان صلح ته خبرې اترې کول دوی څه صلاحیت لري، د کومه حقوقي پرنسیپونو په لحاظ چې دوی پرېکړه وکړي زمونږ په هکله، زمونږ د هېواد په هکله، زمونږ د خلک په هکله، خو دا خو سمه خبره نه ده. او دوی چې وایي چې مونږ په مستقیم توګه امریکې سره خبرې کوو، دا خو صحیح خبره نه ده.
بله
یو وار داسې وشو هغه وخت چې اتحاد شوروی په افغانستان کې و، پاکستان نیابت وکړه، د مجاهدین و لخوا پاکستان موافقه وکړه، اگر ژنیو موافقه چې من سراله، خو نیابتی صلح خو نکیگی. یعنی باید ناست نیخ پا نیخ وی او افغانی یا پروسوی افغانانو ترمنز بی او دوی باید یو دبل سر خبر او آتره وکی.
بله
تشکر جناب آقای مجده. من میخواستم بپرسم که در حال حاضر خواهش اضافه کردن نام رهبر طالبان از سوی حکومت وحدت ملی چقدر بیشتر سمبولیک است، جنبه یک نمایش قدرت است به پاکستان، برای اینکه خب در یک موقعیت به اصطلاح بالادست قرار داشته باشند، باید در صورت عملی شدن این مسئله چی تاثیر وارد خواهد کرد در بر جناح طالبان؟
زمانی که امریکا با طالبان مذاکره کرد، البته حکومت افغانستان اصلا حضور نداشت و مذاکرات در آلمان در سال 2009 و 2010، طالبان پیشنهاد شرایطی بود که نام رهبرای ما از لیست سیاه حذف شود، زندانی های ما آزاد شود و در این حال وزیرات را که بر علیهشان بود او برداشته شود، یعنی دفتر قطر باز شود.
بله.
این شرط طالبان داشتن. بعدا امریکایی ها گفتن که البته در اتفاق قبول کردن، بعدا امریکایی ها در صحبت با دفتر قطر و با اعضای دفتر قطر گفتن که دو شرطتان مربوط به ما هست و ما میتونیم اون را برآورده بسازیم که با شدن دفتر قطر است، در این حال موضوع دیگه. اما موضوع حذف نام رهبران از لیست سیاه یه تنها مربوط به ایالات متحده امریکا نیست، بلکه در لیست سازمان ملل متحد است و یک جمعی از کشورها باید در این مورد توافق کنند.
بله.
بعد طالبان گفتن که خب این مسئله اصلا مهم نیست، این مسئله ارزشی نداره، نام رهبرای ما در لیست باشه نباشه ما کار خود میکنیم، اما باید زندانیای ما آزاد شوند. یعنی به این معنا که مسئله دستسیا برای طالبان اونقدر ارزش نداشت و خواستاری بودن که افرادی که در گوانتانامو هستن اونا آزاد شوند و دفتر قطر باز شوند. اما بعد از البته مدت طولانی بالاخره 5 زندانی اونا آزاد شد، اما تا بال هم دفتر قطر تلاشی که صورت گرفت او تلاش به جایی نرسید و همونطور که می‌دانیم آقای کرزای مخالفت کرد و نشد. بنابراین برای طالبا این مسئله چون مشکل آفرین نیست اونقدر برشان ارزش هم نداره. یعنی در حالی که نام تعداد زیادی از رهبرای اینا از فرماندهان نظامیشان در لیست سیاه است، اما بازم فعالیت های اونا ادامه داره و کدام مشکلی برشان ایجاد نشده، به خاطر اینکه همونطوری که شما هم پیشتر اشاره کردین و بدرستی اشاره کردین، اینا پولی که مثلا به حساب طالبان میاد این از طریق مجاری رسمی و بانک ها و از موضوع و شکلی که یعنی قانونا پول انتقال میشه از اون طریق نمیاد. مثلا طالبان در داخل افغانستان معدن را با اجاره دادن مثلا به یک کمپانی یا با افراد و از اون پول را میگیرن، مستقیما میگیرن، یا مثلا از انتقال مواد معدنی به جای میره مستقیما اینا پول میگیرن. و همونطوری که میدانیم در این رابطه اینا کمیسیون ها و نهادهایی دارن.
بله.
بنابراین این مسائل قدر تاثیر گذار نیست روی فعالیت هایش.
بله. مجدد صاحب در تفسیر علما خیلی کله چه در ملا منصور در وژن نوروستا در مشر و تاکل شو دو ماوینین خپل انتخاب کل تفسیر دیره شوی سره ده چه در طالبان و در تحریک در مؤسسین و نیوتن گرنل کیگی یو در نونه سو سلو نویم کل راپده خواه چه در طالبان و تحریک ایجاد شوی ده ور سره ده. خو د ملګرو ملتونو د رپورت له قراره چې خبر شوی د طالبانو د واکمنۍ په وخت وي چې د سترې محکمې رئیس په توګه و، خو د دې شخصي کړنو په هکله تبصره داسې وه چې دی ډیر جنګي سړی نه دی، پاکستان او افغانستان کې دیني زده کړې کړي دي او یو میانره و ملا دی او د جنګ په برخه کې هم فتواګانې ورکولې، خو په هر صورت ډیر جنګي سړی نه دی. وس چې دا نوم مثلا د تور لیست کې شاملېږي د خپل د دې کم اړخ چې دا ډېر قوت کې د طالبانو همدا یو مشر دی کنه که طالبان په څو ګروپونو تقسیمي لکه څنګه چې قاسم یار صاحب ویل چې طالبان هم یو مشر نه لري، واحد ګروپ نه دی، نو یوازې د ملا هبت الله نوم په تور لیست کې شاملېدل دا به د دې ډله یا واضح مشخصه کی که څنګه تاسو وایي
ګوره یو خدای خبر
یعنی او بخی یعنی دا ستابسره د سوا د اخر د پښتنه مداده چې د دې مشی به سمبولیکه بڼه ولري او هغه سي توقع چې د نور ملا محمد عمر نه د جنگ په قومنده کې د دینه باید ونی شي، نو وس څنګه تاسو څه وایي چې دا د تورلس کې دینوم شامل دل د ماغه سي تبصری چې کېدلې ما سه سمبولیک بنده و کنه د دومره خبرې چې شي ویری تر اوسه پورې جنگ کې عملا دوی وباله.
اصلا خبره داده چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د ستره محکمه کې رئیس نو وو، دا یو د طالبانو په باره کې شناخت ډېر ضعیف دی، متاسفانه یو کس چې بیا نوم یې اخیستل کېږي بیا غټ کېږي.
بله.
ملا عبت الله هغه وخت د نظامی که
محکمه
به نظامی محکمه معاون و
بله
دیر یعنی نظامی محکمه دیر مهم محکمه و آقا وقت
بله.
هم خو البته دنون دیر نخستی که ده و چه اصرا پیجنگرمی ندار بوده و اوز چه دیدار رهبر تصفت تاکل شویده
بله.
اوز زنی کسان رو لکه مثلا جمهور رئیس و این چه دیدنون پتولیس کرشی خبر داده چه های طالبان یو رهبر لری که سور لیدران و رهبران لری
بله پختنم دا بله
دیده خوشحالی دیم چه که قاسمی هست دیده رهبران و نمونه و اخلی یو رهبر چه ادعا وکره اغا خوب و جلسو چه ملا رسول و نور چې دی دا نور عبران او ګروپونه چې د هغه نمونه نه اورو او بل خبره ده چې یو کېدای شي د سیاسي برخه کې ځینې کسانو ځان دلته ادعا وکړي چې ځان د طالبانو یو مشر یم، او خبره په دې کې ده چې ما خبره د هغه جنګیالي طالبانو د منلو وړ دي، هغه چې جنګي دي، هغه چې په سنگرونو کې پراته دي، هغه وخت زه کولای شم دا ادعا وکړم چې په یو برخه کې د افغانستان په یو برخه کې چې هلته طالبان جنګي دي زما حکم وچلیږي او د ملا هبت الله حکم ونه چلیږي. خو داسې خو نه ده، موږ چې ګورو هغه اخبار چې موږ ګورو چې هره ورځ دوی راپورونه ورکوي د افغانستان له ګوټ ګوټ نه، همدغه یو دوه د دې ویاندویان دي چې هغوی دا خبرونه ورکوي او وایي چې د اسلامي امارات چې همدغه اسلامي امارات مقصد همدا دی. نو زه فکر کوم چې په داسې خبرو کې د دوی په منځ اختلاف نه راځي، او فرحال داد
بله مجتسب بله مجتسب خدای او که ده بحث موضوع نه و نوزو اوس د حکومت مخالفینو سره په نظامی جګړه کې کله چې وي د طالبانو په ضد عملیات یا د سینو مقصد کېږي وګوري چې په ډله کې د نورو ملکونو ادبا نیول کېږي یا په وژل شوي یا ژوندي داسې مسایل رامنځته کېږي دا ډلې څوک تقسیموي څوک پې پوهېږي چې دا کومه ډله ده د چا سره جنګېږي آیا طالبانو سره دا نور ګروپونه چې یو ځای کېږي دغه مسلې ته تاسې څنګه ګورئ جبهه مشخصی دی چې طالبان کوم جبهه کې جنگیږي یا څنګه اوس خو مسله سره ګډه وډه غوندې بله
د خارجیانو موجودیت البته په دې کې شک نشته چې دلته د دې په صفونو کې خارجي اتباع هم شته ده مثلا ازبکستان چې کلونه د دې سره د مساتی آسیا خلق دی 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 او برخه بیا داعش سره یو ځای شول او بلخره جګړه وشوه او د دې مشران ځینې مشران چې داعش سره یو ځای شو هغه د طالبانو په جګړه کې و مجل سول او ځینې چې طالبانو سره همغږي دي او دوی سره یو ځای دي دوی سره په سنگرونو کې یو ځای دي دا خلک یعنی داسې نه ده چې موږ وایو چې خارجیان دلته کوم بیل رهبري لري او کوم بلا دلته د دې جبهات دې داسې نه ده ټول سره یو ځای دي د جنگي دي که پاکستانیان دي سره مثلا د پنجاب دي د سند دي هر ځای دي چې دلته راغلي دي د طالبان په صف کې دي جنگي دي بیا هم د همدغه د ابوت الله تر مشري لاندې دي دي د امیر المؤمنین نوم ولې په دې باندې خودل په دې خاطر چې دای د ټول طالبانو مشرکې یعنی د دې مقصد دا دی چې دوی د ټول طالبانو مشرکې که هغه د افغانستان کې د بهر کې نور د نور ملکونو طالبان دي چې سره یو ځای
بله. جناب آقای قاسمی شما اظهارات آقای مجده را شنیدین که اونا گفتن خب بودن رهبران اینا در لیست سیاه نیست و همچنان از جبهات مختلف نام بردن و از پراگندگی دسته ها و معلوم نبودن رهبرانشان. شما آیا گفتم میتونین که در صورتی که مذاکرات صورت بگیره با کدام جناب با کدام رهبر از با کدام آدرس مذاکرات صورت گرفت صورت میتونم بگیرم و در آینده صورت خواهد بگیرم؟
خب امی راستی رضای خدا آن خب شما خبر دارین که همون یک مذاکره این که به نیری شد او به همکاری پاکستان شد یعنی باید آی پاکستان و بعضی از حلقات استخباراتی و احزاب سیاسی مذهبی تندره و از این قبیل شخصیت ها باید همکاری بکنند تا که یک ادر به نام مثلا نماینده رهبری از طالبا بیارند به میز مذاکره. این مشکلات وجود داره و مخصوصا اون شما به جریان هستین و قرار داشتن که خب یک گدره از دوحه کلانا را خواستن و حکومت پاکستان تهدیدم کرد که شما به مذاکره که میرین باید ما را به جریان قرار بدین یا به عبارت دیگر از دروازه ما برین به مذاکره، در غیر از اون ما شما را از پاکستان میکشیم. این یک پیچیدگی خود داره، یک خیلی ساده معلوم نمیشه، یک معجون شده. یعنی شما یک مسئله را که توجه میکنید میبینین که یک سه چهار تا گوشه های دیگه از این میمانه، این به اونجا ارتباط پیدا میکنه، به یک جای دیگه ارتباط پیدا میکنه. خب مقصد ساده باشید، ضرور است که یک همکاری در منطقه، همکاری فرا منطقه‌ای اینا وجود داشته باشه تا که واقعا امی موضوع به درستی حل شده بتانه. گاهی میبینید که گروه حقانی
میای مثلا معاون مشکت هبت الله گاه از خود مستقلن می درنگانن. یک در مشکلات وجود داره واقعا. حالا فرض کنیم امی ملا هبت الله آخوند ایر شیخ الحدیث میگن، یعنی ایر بیشتر یک شخصیت روحانی، بیشتر هم اشاره شد که قاضی بوده و محکمه نظامی و اینها. یعنی از یک شیخ الحدیث که او به قرآن و سنت آشنا هست، او چطور مثلا خونریزی اطفال و زن و بویسفید و اینها را در خانه خود و خراب کردن خانه خود، این چطور به استناد کدام تجویز شرعی مثلا هدایت میده؟ لحظا موضوع واقعا پیچیدگی خود داره، این مشکلات وجود داره. مشکل است که ما بگیم که ما که کدام از اینا پیچیدیم.
بله.
کدام
بله.
از این ولی مثلا ملا رسول از خود شرایط دیگه میگه، مثلا گاهی تایید میکنه فرض کنیم موافق دامه را که تو حکمتیار تایید کرد و یا صداهای چراغهای سبز نشان میده که ما به مذاکره حاضر است و همچنان میره بند.
بله بله او بخیر. من نه قاسم یارسب مجده سب جنگ ده ایدیالوژی پنوم روانده او تمویلون که منابع جمهوری از محمد اشرف غنی ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا ده تازیرات و ده پلاوی سرا ده نشهی توکی او بلا عایداتی منبع یا سرچینه ده ناقانون کانون استخراج بلله. آیا ده روان جنگ چه ده ایدیالوژی پنوم ده که چیر تا ده سرچینه چه جمهور رسی یادی کری د دې مخه ونیول شي، جنگ سره د جنگ پای ته رسیدو سره د جنگ مخنیوي سره څومره مرسته کولی شي؟
بلا شکه چې جنگ منابع ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، او بیا داسې یو جنگ چې د افغانستان په تقریبا په اکثر مناطق کې له ختیځ نه تر لویدیځه پورې روان دی، دا خو منابع ته ضرورت لري. البته یو خبر باید دلته روښانه کړو چې کله چې امریکا په افغانستان کې خپل لشکر راوست، هغه وخت دا خبره وه چې د تروریزم تغذیه منبع همدغه مخدره مواد دي. خو په تیرو 15 کلونو کې مخدره موادو سره مبارزه ونه شوه، بلکې برعکس تاسو ګورئ چې کله کله د یعنی په 2013 د مخالې چې اته زره تنه تور رسیدو په داسې حال کې چې په 2001 کې چې ملا عمر دا منه ک یو سره دیش تن یو سره دیش تن ته وګوري او اته زره تن ته وګوري، دا یو ناکامي ده د بنلي ټولنې لپاره. که دوی فرښتیا هم غواړي چې تروریزم سره چې دی وایي نوم یې تروریزم دی، تروریزم سره مبارزه کوي، خو باید دا کار نه وشوي. تاسو وګورئ په دې ټول سو کلونو کې دی وایي چې په افغانستان کې 1 میلیارډ ډالر موږ په دغه مبارزه موږ لګولې. په تاسو حال کې چې اوس د افغانستان د مخدره موادو ارزښت ملل متحده ارقام په بنیاد د اویاونه تر 500 تر اویا میلیارډ ډالر په کال کې دا ارزښت لري. دا څه معنی لري؟ معنی دا دی چې کدا د تغذیه منبع د خو طلبات پوری کېدای شي د عمومي کدی په تدې په مقابل کې مبارزه نه کیږي. بل خبره د معادل خبره ده، په افغانستان کې تاسو ګورئ چې یوازې د شهرونو مرکزونو تر یو حد پورې د حکومت تر لاس لاندې دي، دغه نه بهر یوازې طالبان نه دي. چې موږ وایو چې هر ځای کې تاسو طالبان ګورئ چې طالبان دي، چې د قانون هغه استخراجي پدی مختلف ولایات کې په مختلف ځایونو کې تاسو غیر مسؤل مسلح کسان ګورئ چې هغه هم البته
یعنی په مشخصه په مستقیمه توګه جمهور رئیس دې ته نه دی ویلي چې په مستقیمه توګه طالبان راځي. دا منابع تمویلون کې منابع استخراج خود له غیر قانوني د قانونو او د اپیب د کوکنارو کار کښتې او ترڅو چې اغه پیسې دوی لاس تر وړي کنه په غیر مستقیمه توګه، نو دا هم ورته ساس په نظر منابع کېدل شي که غټه منبع بل څه ده.
بله بل شکه ګوره اصلا د طالبانو منابع یو داخلي منابع یو خارجي خارجي خود موږ تاسو پوهیږو چې له بهر څخه راځي او دا خبره هم تر ډیره بریزه پورې په پاکستان باندې تپل کیږي. خو زه فکر کوم چې یوازې پاکستان نه دی، نور هیوادونه هم شته چې د امریکا پر ضد طالبانو سره مرسته کوي. په واضح ډول دا په رسنیو کې هم راغلی ده، یعنی بې ځایه خبرې نه دي. زه دا نه وایم چې داسې نه ده. بل خبر هغه داخلي منابع چې دي هغه مختلف منابع دي. تاسو وګورئ مثلا په اندغه د افغانستان په ګوټ کې هلته تاسو د موبایل تلیفونونو سایټونه ګورئ چې هلته فعال دي او مناطق ټول د طالبانو په لاس کې دي. هلته کین ورزي انجینران ورزي هلته کار کوي، هغه د هغه فعالیت روان دي، تلیفونونه کار کوي او منابع دي ته یعنی هغه اوایت کمپنۍ سره ورځي. یا مثلا د برق خبره ده، همدا اوس د تاجکستان او د ازبکستان نه چې د پای د برق پای برق رسي تر کابله پورې ټول د پاجونو مناطق کې د طالبانو په لاس کې دي. همدا اوس دا ټول منابع دي چې د یو تویل المدت جګړې لپاره دوی ځانونه برابر کړی دي او د دې منابع څخه دې استفاده کوي. یعنی داسې هغه خبره چې ملا برادر په اول کې وکړه په دغه په نتیجه کې دا ونیول شو دا و چې یو تویل المدت په خپل ځان بسیا جګړه باید فرمخ بوزو او هغه حالت اوس په افغانستان کې منظور چې کله بهر نه دا منابع قطع کیږي هم دې کولای شي چې تر یو حده پورې دا مشکلات داخله رفع کړي. بل د بلې خوا د وسلې خبره ده چې وسله کپایسیو د وسله کومه کیږي. همدا اوس ډیر یعنی زمونږ ډیر تحلیلګران باور دي او اسناد شته چې د همدغه د داخل نه ډیر ارزانه قیمت وسله مهمات ترلاسه کیږي.
بله د حکومت څوک مونږ سره هم دا له بده مرغه ویم چې په خبرونه کې نشته دی چې دغه ادام ثابته کی چې څومره دوی استفاده کوي او طویل المدت جګړې ته څومره ځان دوی عیاري. آیا دوی ورنه اطلاع لري نه لري ته تجویز نیسی په مقابل کې؟
و مقامات حکومتي گفتن که ما در این مورد صحبت نمی کنیم، بخصوص در رابطه با خواهش حکومت برای اضافه کردن اسم رهبر طالبان در فهرست سیاسی ملل متحد.
بله وایم دوبله چې د ارګ نه په اعلامیه کې خبره شوې ده او موضوعات ټول روښانه شوې دي. مانه نه کوم دوه قدرمنو ملمنو نه بیا هم د اوریدونکو غږ وو او ګورو چې دوی څه پوښتنه لري.
بله چند نظر از نور گرفته با مهمانا در میان میگذاریم. شنونده اول روی خط داریم. سلام برادر، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟
السلام علیکم آسیتی صاحب و شب خور و تشت و مجده صاحب و قسمی هر صاحب سلامون و رانی کنم شهرزمان صادق هم بکنن نخبری کنم.
سلامش صادق صاحب
بفرمایید.
سلامتو سه اصلا دقا تازیرات لگول یا بندیزو لگول پای افغان من یا غم پتیس حالات که چه اغا پا ماجرات پا جن که جسار که ریشا پسکان که خکیلی پا دی افغان هم نخوش علیگی ځکه تازرات باید په هغه چاوري کې چې هغه تمویلوي هغه تمویلوي هغه منابع چې هلته کنګل شي چې دوی سره کومک نه کېږي دوی تجهیزېږي نه دی مثلا اسلحه نه وزله کېږي باید تجهیزات په هغه باندې ولګول شي. بله خبره دا ده چې که دغه تور لیست کې د ملا هبت الله شاملېدل وشي او چا پوښتنه وکړه چې په سوله باندې به چا اغېز زه وایم دا سوله څوک سوله خو نه کېږي. سوله خو که هغه یو کې تاسو سوله دیوان ولې په دوه کې د سولې خبرې او اجانسونه ویل چې د افغانستان د حکومت سره طالبان هلته پټې خبرې کړي دسي وغوښتل چې پاکستان ته ورته وویل چې موږ پکې شامل نه یو تاسو خپلې کړې واسې اختار یې ورکړ ټنډلې ورته وکړه. بله سوله خو اکبر هغه نه کوي، سوله خو نظر محمد مطمئن صاحب نه کوي، سوله خو مثلا متوکل صاحب نه کوي، سوله خو دغه ضعیف صاحب نه کوي. مجاز صاحب په دې باندې ښه پوهېږي ځکه تاسو یو ګنټه مخکې د اکبر هغه خبرې واورېدې. هغه زموږ پخوا په دا کلیوالي دغه کې زموږ په کلي کې یو جنګ و، جنګ خلاص شوی او یو سړی وغوښتلې چې دا جنګ بېرته تول کړي. نو چې را خلک راغله یو جانب راغی ورته وویل چې یاره غاړه مې خدای نه بندوي خو دا جنګ دغه سړی و که دغه سړی اول رانی و که هغه خلک را پاتې سړی و بیا په کټ کې و په شبخانه کې پروت. اکبر هغه خبرې دغسې زه وایم چې دا سوله باید وشي، دا سوله باید دې ته خلک لمن وایي چې جنګ جوړ شي. خو پوښتنه مې د مجده صاحب نه دا ده چې که دغه جنګ دغسې دوام وکړي او یو لوری هم یو دروازه ټکی او بل لور هم بل دروازه ټکی او تو کی چاته کم ناوري بل اخر نتیجه به څنګه او د خانسنه تر نه پښتنه دا چې دا سونه د دولت چې کوم پلان اچول دا زړه نه دی او کنه دیمه چې وخت کېری بداله من ستاسو دوړو ملمنو نظر غواړم مننه کوم
تشکر آقای صادق نظر چند شنونده بعدی را هم میگیریم
بله هیله ده چه پختن لندی
بله شنونده بعدی را روی خط میگیریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام شورو
غلام یعیم سلام و سلام در بعد کسی در سر پتماس کیم
بفرمایین یحیی خان بفرمایین
رسول پر برابر باندې رسول پر برابر باندې درته ویل دا ستول دا پتور لیس کی دغه هاي بتلا تا
بله
دغه نه دا دا چې دی د طالبانو پر منعدی باندې ما په نظر او فکر سره دونه تاثیر نشه چولای اصلي خود دی منعدی دا تاریخ او د خپل نور ګټه څخه بجان نه نه خپل په غیر کې ساتي کوم کله سره کوي ولې چې دی د ملت پر برابر باندې شګه موږ خدای ته وینو دلته یو او ما دا ان شاء الله هیڅ تاثیر نشي کولای یو بل نار و یو خبره په اخره کې کوم یره نسبه چې دی طالبان و سولې ته دی آماده شي وای طالبان خو آماده دي زما په فکر سره ولې دا چې خو نه کېږي چې طالب راځي سلام ورته کړی سلام علیکم غنی صاحب زه خور عالم ولې من دا اول وړاندیز چې دا خوشاله چې دا ښه کار وکړي چې په ورځ کې دا سازمان ملل د نوم ثبت شي ولې دا خوشحالي یو غم ورته کیږي ودې ملت ته او ودې خلکو ته
تشکر نظر شما را گرفتیم
غلام یعنی دا یحیی خان دا خه کار دی بد کار دی تاسو څه ویل تا ویل چې په د طالبانو په ډله به تاثیر ونه کی
خورجان ښه خبره دی وکړه خورجان ښه خبره دی وکړه موږ ملت دلته طالب هم نو دولت هم نو دا دا دغه تاوان لري دا دغه تاوان د دولت کار باندې لري چې یعنی اتیاز سبا نور کار او شاته زمرا غورځي دغه خبره کمن کیږي که په پیښ کې څه نه کوي دغه مخ په ستر روان دي مولای په خلاصه هر چیرې چې دی خلاصه دی خپل یو ټلیفون دی دا کوم څه دی که هر څوک کو پر دی کې دښمن دی کوم چې هر څوک دی خلاصه دی هغه خپل ټلیفون سره حالته خپل مقام کې دی چې د هیڅ پرده باندې تاثیرات نه راولي ولې تاثیرات راولي دا خبرې پر دولت دوه هم پر ملت باندې ملت دا طالب تزمیلی ملت خپل قومونه ورسره کوي ملت په غیر کې نشي ملت یې نه غورځي طالب
خاطبه چې د دې تاثیر به د سولې په خبرو په حکومت به او په ملت به په خلکو به طالبانو ډله باندې تاثیر نه لري مننه اساس نظرم واخص
بله میبینیم که شنونده دیگر روی خط میگیریم
بله
متاسفانه
بله سلام محمد
سلام ش سردار محمد خان پختنه دی وای
کور دی آباد سلام د پختنه به وکم کور دی
جان دیوس
چې طالبان او د منګ د مشران او د حکومت مشران او هر وخت ملل متحد د دې خبرې خوش کړي او د دې حق خوش کړي او د دې ازادي خوش کړي د خپل منګ خپل منځو کې سول خپل راوستي ساجه کې چانه اما نن چې موږ خپل دی په دې داسر پوکېلی شو دا د موږ ټول د امریکایانو په لاس کې ده چې چیرته د امریکایانو د محمد عمر یا د عبدالرحمن منی چې د دې دغه وطن مو دي یا د شې ملل متحد او تنظیم سره موږ چې د موږ وطن کې چې د خپل په جنو او باش د موږ د وطن آیا دغه طالبان د دنیا کوم عالم چې دې شو دا نه کوي او موږ ملت ته به معلوم چې شو دا نه کوي او که چیرته داسې ساتونه د هغه طالبانو مې تضمینه منځ کې نه یوه هغوی د چارګان له سولې نه یوه خبره بیا کال بعد کوي بل بل کال بعد کوي تر هغه پورې چې سوله راځي موږ افغانستان به ټول درته درخواست په سر یوه سلام پېکړه
تشکر آقای نظره آقای سردار محمد خان بود.
بله.
سراغ مهمانای محترم میریم. نخست آقای مژده، شما اظهارات شنونده ما را شنیدین. در این حال چون که برمه و در صفحه فیسبوک دری و پشتو هم مطالعه میشه یک نوع بی‌اعتمادی به صلح و یکی از سالهای گفته میشه و ما هیچ به نتیجه نمیرسه. شما نظر شنونده های ما را شنیدین، در مورد گفتنی نظر شما را میخواستیم. آقای مژده نخست.
ما فکر میکنم با پشتو بگویم به خاطر که دوستان.
بله بله بفرمایید 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 با پشتو.
بله محترم مرونه چی که خبری اوکی طول ده دی لیوال بود چی که افغانستان که سول راشی اغا ورور صادر چپ چپا کنر که وسیگی اغا دیر خب پیگی چه واقعا دا جگره با افغانان بانده سه راز راوری دی او اغوی پویگی خب اغوی حالتا دور پمانس کی دی رشتی هم سولا دا افغانانو غفتن دا خو اغا بلا ورور چه بل مرور چه کما خبر وکر دا سول پا بارا که چه یو تزمین وی یو خبر وی دست خو نکی گی چه یا حکومت چې په خپل واک نه لري. تاسو دا وحدت ملی حکومت ته وګورئ چې معاون اول او تختید لار او اجرایی رئیس وایي چې زه دا سړی زما په خبره نه پوهېږي یا زما د خبرو تعامل نه لري. دا په داسې یو حکومت سره آیا کیدای شي چې خبرې وشي؟ دا حکومت چې دوستو ورسره نه جوړیږي، دا حکومت سره بیا طالب راځي خبرې کوي. لږ په دې مسله هم فکر وکړو چې په افغانستان کې څه روان دي. آیا دا حکومت د دې وړتیا لري چې وکولی شي طالب سره سوله وکړي، یا طالب سره یو وعده وکړي چې بیا په هغه وعده ودرېږي؟ حکمتیار صاحب څومره وخت کېږي چې غواړي چې راشي او دې حکومت سره بېله قید شرطه یو ځای شي، خو هره ورځ تاسو وګورئ چې په دې رسنیو کې د ده په ضد څه لیکل کېږي. داخل یو عادی خبره نه ده چه
خب این مسئله مردم است یا نهاد هاست، اما خب خود دولت که حاضر یک سلسله مذاکرات برای افتاده و به اصطلاح موافقت نامه هم امضا شده، درست است؟ یعنی دولت آماده هست.
بله و امی آیاتی که آمده در اینجا و بخاطر امی آمده در مورد بنظر می رسید در مورد تعزیرات بر حزب اسلامی پاپان رساندر تعزیرات بر حزب اسلامی می خواهند تصمیم بگیرن.
بله.
یادانی رابطه مذاکره می کنن. این بخاطر امی هم آمده. اما ببینین در این شرایط ما بحث من سر خود امی حکومت هست.
بله.
آیا در این طور یک شرایط امکان پذیر هست که یک گروه بیایه و با این حکومت صلح بکنه؟ حالا ببینیم ما که بالاخره سرنوشت آقای حکمتیار چی میشه. اول یک گروپ که اونا میخوان که با اینا یک جای شون و یا صلح کنن یا تسلیم، حتی طوری هستی حالت که بعضی ها میگن که حکمتیار تسلیم شده، برحال هر چی که شده. حالا ما ببینیم که نتیجه چی میشه. باید هر چی زودتر در این رابطه اقدام شود، زودتر این پروسه به پیش بره که تا دیگران تشویق شوند. متاسفانه که میبینیم هر روز یک مشکل ایجاد میشه و باز هر روز درباره حکمتیار که باید معذرت بخواه و نمیفهم چی شد و چی شد. این حرفا همه مشکلاتی هست که ما متاسفانه در این کشور داریم و مشکلات برمیگرده به
زوف خود
حکومت
تا حد زیاد. بله دغه بخن غختنه که ده طالبانو نکیگی یا ده حکمتیار صاحب در دل نکیگی ده هر چانه چی کیگی جنگی حالات دی ده مبصرینو ده تفسیرو لقرار چم ده امریکا غا غشنا رادیو نه بیاوریدلی وی په جنگ کې الوا نه شل کیگی، بلکې جنگ ده مرگ جوب لبا پکې راځي که حکومت بخنه غواړي چې څوک په بمباری کې په قصدي توګه نه بلکه په ناغلطۍ کې یا په ډیر ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا په ساته بخنه غوښتل شوې ده، افغان حکومت بخنه غوښته ده که یو افغان د خپل بل افغان ورور نه بخنه غواړي. مژده صاحب تاسو دی کې څه نظر لري چې آیا دا کومه بده خبره ده که خلک تقاضا وکړي او یا هم مقابل لوری بخنه وغواړي؟
بله بله که خو ایس کم عید نشتا، یعنی در بخلی خبر داده چه تزه لیو کس نه چه لمال خفه دیزه بخنه غارم در زما، یعنی در زما خوالی سرگندهی او که زی پخپل اماغ خبر اتین پاتشون که بیا سوله نکیگی بیا روغه نکیگی. مثلا جنرال دوستم وینه چه دای معذرت مخته ده انتخابات فلاح که ده خلق
مخته
پا پدې کې څه مشکل نشته. خو زما خبره دا ده چې د دې نه یو پلمې په صفت باید استفاده ونه شي. د جنرال دوستم څو کاله وروسته د معذرت وخت کنه داسې خو نه و چې هغه ورځ چې دی راغی حکومت سره یو ځای شو بیا د معذرت باید په دې کې د یو پلمې په صفت استفاده ونه شي. باید کوشش وکړو چې یو ګام چې هغه کېږي باید
بله مجد صاحب دا اوریدون که پختنم بله من نه دا اوریدون که پختنم دیاده و نوزی صادق صاحب پختنه کرده و چه بالاخره دا طالبان و شرط داده چه باید امریکایان نوزی امریکایان لدلتا پا افغانستان که دی نو دا بالاخره پایلا بسی دا د صادق صاحب پختنه ده او د سولې د په هڅو کې زړه نازړه توپ چې آیا حکومت صحیح اراده لري که نه لري دا به بیا قاسم یار صاحب لنډ ځواب کړي. مهرباني وکړئ.
بله په دې اساس چې طالبان هیڅ کله هم نه دي ویلي نه اوس ویلي دي او نه پخوا چې باید بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي بیا مونږ خبرې کوو. داسې خبره نشته اصلا. که تاسو د طیب هغه مصاحبې ته چې واشنګټن پوسټ را کړی وو هغه ته وګورئ په هغې کې دی په ډاګه ویلي دي چې مونږ هېڅکله نه ویلي چې خارجیان باید اول له افغانستان څخه ووځي بیا وروسته مونږ خبرې.
همدغه شرط چې دی چې تاسو په خبرو کې ویلې که نه شرط خو یې دی چې باید نیټه وټاکي.
دا شرط دی حق دی. ګورئ حکمتیار هم همدا خبره کوي. د حکمتیار خبره هم دا ده چې دا زموږ حق دی چې یو معقول تایم ټیبل یا یو معقول د تقسیم اوقات د بهرنیانو د وتلو لپاره مونږ دوی نه وغواړو. دا خو یوازې د حکمتیار خبره نه ده یا د طالبانو خبره نه ده. تاسو وګورئ د ملا رسول یا ویان دی په نامه د عبدالمنان نیازی دا هم همدا خبره کوي چې باید یو تاریخ وټاکل شي د بهرنیانو د وتلو لپاره. ټول دا خبره کوي. داسې نه ده چې یو ډله ویلي وي چې مونږ د بهرنیانو د وتلو طرفدار نه یو باید دوی پاتې شي او مونږ سوله کوو. که داسې وای خو دوی ولې جنګېده؟
تشکر. جناب آقای قاسمیار نظر شما را میخواستیم در رابطه با پرسش های شنونده های ما که آقای صادق گفتن که صلح آیا امکان پذیر نیست، آینده صلح چگونه خواهد شد و آقای سردار محمد از کنر گفتن که صلح بالاخره به دست امریکاست و آنچه گفته آمد. بفرمایید آقای قاسمیار.
من باید از بکنم چند نکته را باید طور واضح و روشن ایره انگشت بگذاریم بالای از او. یکی ایست که مسئله صلح به مردم افغانستان تعلق دارد، یعنی این ملکیت مردم است و مردم حق دارند که صلح که مورد توافق اونها باشه او صلح عادلانه بدانند و او صلح قبول بکنن که میتونه دوام بکنه، صلح پایدار باشه، راجع به او اظهار نظر بکنن، راجع به او صحبت بکنن و خواسته های خود آزادانه بگوین. این یک مسئله. دوم مسئله صلح پیچیده هست، واقعا ابعاد گسترده داره، در منطقه داره، در همسایگی های ما داره و در فرا منطقه هم داره. پس من باید بگویم که صلح به آسانی هم به دست نمی آید. خب این صلحی که بگویم که خارجی ها بروه درست است. وقتی که صلح برقرار شود، امنیت مطمئن برقرار شود، اصلا منطقاً هم نیاز نمیمانه که یک افکار خارجی به کشور یک روز اضافی بمانه. پس کلید امی رفتن خارجی ها هم به دست کسانی است که اونا میگن خارجی ها بره، باز بعد از اون ما مثلا یا صلح هم میکنه. گرچه مجد صاحب هم درست اشاره کردن که نگفتن که امیالی برن و اما بعد از او باید برون. من اینه میگم که بستگی داره به حالت. وقتی که حالت صلح و ثبات و امنیت وجود داشته باشد در کشور، زمینه بیرون رفتن از اینا کاملا مساعد است. دیگر امو واقعیت ها رو خوب ببینیم. حال توافق نامه های ما داره، موافقت نامه استراتژیک که امریکا داره، موافقت نامه همکاری امنیتی دو جانبه داره و در اونجا تعهدات وجود داره، مردم ما تایید کردن یعنی قبول کردن، مخالفت نکردن با این موافقت نامه ها. یک میکانیزم برای ختم از اینا وجود داره که مطابق به اون میکانیزم و تعهدات و الزامات حقوقی باید در زمینه اجراءات صورت بگیره. دیگه مسئله صلح هر که میگن که خب ما مایوس هستیم از این که صلح میاید، شک نیست این شدت یافتن هر روز و شمار به خدا این به خون کشیده شدن این مردم بی غرض و بی گناه و بی دخالت، این واقعا حق داره که مردم ما بگه که در این تو یک شرایط صلح شده نمیتونه.
بله،
ما میخوایم باز هم به اون دوستا بگویم که دعوت ما به صلح دعوت صادقانه هست. شورای عالی صلح از رئیس خود گرفته، اعضای برجسته، از کمیته های ولایتی در حدود 40 نفر ما در راه دعوت به صلح عدس دادیم.
بله.
ما خود جنگی هم نیستیم، یعنی ما نه تفنگ داریم و دعوت ما ایست که خدا می فرمایه و صلح و خیر.
بله.
خدا می فرمایه فاصله بین اخوایکم، خدا می فرمایه که دو طایفه از مؤمنان که با هم می جنگن فاصله بینهما.
بله.
این خود کلام خداست، یعنی بله. او طالبه که او میایه ادعای این میکنه که مثلا شریعت باید برقرار شوه. درست، مطابق به شریعت شما رو به خدا شما ببینین آخه علمای جهان اسلام به صراحت میگن که این انتحار حرام است.
بله.
و این افغانستان دارالحرب نیست، دار اسلام است.
بله، بله.
و این خود ثابت است.
بله.
شما مثلا به نام جهاد بنده بانید.
بله، تشکر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را با آنچه گفته آمد جمع‌بندی میکنیم.
بله.
و به هر مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میتیم.
بله، بختانه بعد مجده سب نمترکو مجده سب بالاخره سرد ده چیز من اوریتون که صادق سبیلی چه حکومت د سولې په مورد کې زړه نازړه د اراده یې کلکه نه ده، که څنګه ولې دا خبرې بې نتیجه دي او بالاخره د طالبانو د مشر نوم تور لست ته شامل شو. خو جمهور رئیس په خپل خبرو کې ویلی دی چې موږ په هیواد کې پایداره سوله غواړو او په دې اړه له یوې څرګندې ستراتیژۍ سره چمتووالی لرو، په دې معنی چې حکومت کلکه قوي اراده لري او د ستراتیژي ورسره ده. څنګه کېدای شي چې د حکومت د دې قوي اراده او ستراتیژۍ سره مقابل لوری هم همداسې یوه اراده ولري چې تر څو په منطقه کې سوله راشي او د طالبانو سره د سولې خبرې وشي او نتیجه ورکړي؟ سولې خبرې خو د وخته نه شروع شوي، چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي سره له دې چې د طالبانو د مشر نوم نن د جمهور رئیس غوښتنې په اثر او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هیئت د وړاندیز په اثر هغه تور لست کې شاملېږي، بیا هم د تور لست نه نوم لري کېدل هغه دومره لویه خبره به نه وي که چېرته سولې ته حاضر شي. نو څه ویل غواړئ تاسو؟
زه دومره وایم چې د افغانستان حکومت خبره پرېږدي، دا هسې تبلیغات دي. هر خبره چې دلته کېږي د فساد په ضد مبارزه هم همدغسې یو لوی استراتیژي لري چې هره ورځ د هغه کچه لوړېږي. د مخدره موادو پر ضد هم ډېر لوی استراتیژي لري چې هره ورځ د هغه کچه لوړېږي. یوازې دومره وایم چې اوس په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی ده، موږ هغه ته ګورو چې بالاخره د امریکا نوی مشرتابه څه کوي.
بله،
متاسفانه که در دقایق آخر برنامه لاین همکار ما از آقای مجده قطع شد. آقای قاسم یار فقط یک دقیقه وقت دارین، بالاخره برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. شما با آنچه گفته آمد دورنمای صلح چیگونه میبینین؟ در حال حاضر روند صلح در چی موقعیت قرار داره؟
خب چیزی که به چیشم دیده میشه با گوشت و پوست لمس میکنیم، شدت یافتن جنگ است. حملات انتحاری زیاد شده، انفجارها زیاد شده و در جبهات هم جنگ رو شدت یافته. این خود چیز ثابت است. از طرف دیگه شورای عالی صلح هم رسالت خدا اجرا میکنه، دعوت به صلح میکنه، از قرآن صحبت میکنه، از سنت پیامبر صحبت میکنه، صلح هر دعوا داره، ادعا داره و پیشکش میکنه و هم میگیره فرا میخوانه به صلح. دیگه زیادتر شورای عالی صلح کار کرده نمیتونه.
بله. بله. در بین آن تشکر آقای قاسمیار از هر دو مهمان محترم آقای وحید مجتهد لیگر امور سیاسی و آقای اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح تشکر که در برنامه با ما بودند.
لا اوریدیم که مننه چه پخت خبرونه که برخ وقتا قدرمون اوریدیم که در خبرات رو گفتشون خبرونه پا اندیزی پایده رسیده. الله مرشید.